په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. اوري چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په یو ځان مرګ برید کې ووژل شو. طالبان وایي دا د دوی کار نه دی. په غزنی کې د اعتراض کوونکو مشران وایي چې حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي پوره کړي او دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په وزارت مرکز برید کې وژل سو او کرملین تایید کړ چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې سره وګوري. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا د شپږمې تقنینی دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې وویل چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي.
حکومت باید ملي خود را مکلف میداند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تضمین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف به ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری به عمل آورد.
ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د غرض د سولې خبرو په اړه وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړی بیرته نه ګرځي. شغل غنی یوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم شرطه خبرو ته چمتو دی. د ننګرهار ولایت حج او اوقافو رئیس نن په یو ځان مرګ برید کې وژل سو. سیمه ییز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماسپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سوی دی. د ننګرهار د والیوان عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل
د دې پیښې نه تنه زخمیان هم د جلال آباد حوزوي روغتون ته لیږل شوی دی. حج او اوقافو رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دی او نه کسان نور ټپیان دي.
طالبان ویلی چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. بل خو د غزنی چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ تراس کوونکو چې تیرې 15 ورځې د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې و، نن شاوخوا څوار لسو سرویس موټرو ته پر دې لارې د تیرې دوی اجازه ورکړه. د غزنی د والیوان عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه موټر پرېښودل سول چې له کندهار څخه کابل ته خپل سفر بشپړ کړي. د شغلی نوري په خبره لا هم د دغو تراس کوونکو د ستونزو د هواري په اړه بحثونه دوام لري.
څنګه پر ځای دغه دلیل لپاره لارن کوونکو د قرباغ ولسوالۍ مزدور قومي مشران د مرکزي حکومت له راغلي پلاوي سره د غزې ولایت په مقام کې په مذاکرو خبرو باندې بوخت دي. انشاءالله چې دغه څنګه د پایته کې کېږي.
اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل سوي او دوی به تر هغو خپل اعتراض جاري وساتي چې په خبره یې عدالت نوي تامین سوی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار او لاهور میشته یو حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نومې جوړوي، د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی دی. د غوډلو نن یو نهویش صفحي راپور خپور کړی او ویلي دی چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځنګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سختي داسې چې هغوی د حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیو درځولو او په هغه وخت کې د سفارت له چارواکو څخه د قونسلي خدماتو په ترلاسه کولو کې لاسته سختوستون زسر مخمختي. د بشري حقوقو د څار جلوي 1,000,000 شپږ لکه پاکستانيان په سعودي عربستان کې ژوند کوي چې ډېرې د کار لپاره ورغلي دي. د دغه ټلې په خبره سعودي عربستان په تیرو څلورو کلونو کې 3 اویاتنه پاکستانيان اعدام کړي چې ډېرې د هیروینو په قاچاق تورنول. ایرانی چارواکو هغه مذهبي مشر نیولی دی چې په دې وروستیو کې د ایران رژیم په ځپون کې عادلانه اقداماتو تورن کړی وو. نیول سوی حسین شیرازی د آیت الله صادق شیرازی زوی دی. آیت الله صادق شیرازی یو لوړ پوړی شیعه مذهبي مشر دی چې په ایران او عراق کې ډېر پلویان لري. دواړه د ایران د رژیم منتقدین دي. د ایران سختریزی آیت الله صادق شیرازی تورنوي چې له برېټانیا او سعودي عربستان څخه مرسته ترلاسه کوي. کرملین تایید کړ چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې لا یو بل سره وګوري. د کرملین په ویلامیا کې چې نن خبره سوه د ولادیمیر پوتین، حسن روحانی او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ویلي دي. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریه جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. د روسیې د شمالي قفقاز په چیچن سیمه کې چارواکي وایي چې یو هليكوپټر د سقوط لکباله لشتل ژ دوه تنه وژل سوي دي. سیمه چارواکي وایي د هليكوپټر د سرحدي ساتونکو اړوند او د چیچن په جنوب کې په غرنۍ سیمه کې رالوېدل ده. تر اوسه د دې پیښې د علت په اړه دقیق معلومات نشته. او د روسیې د پارلمان مشر هغه ځینې خبريالانو ته چې دغه یوه د پارلمان راپورونه ورکوي ویلي کچیر دوی د پارلمان د غړو لخوا له جنسي تورونی سره مخامخ وي خپلې دندې بدل کړي. نو موري د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې د مشر لیونید سلوتسکی پر وړاندې هغه تورونه چې د ښځینه خبريالانو لخوا د جنسي آزار په اړه باندې سوي وو د هغه د بې اعتبار کولو یوه هڅه وبلله. د بی بی سی د روسي څنګه خبريالې فريده رستموه پر سلوتسکی دا تور لګولی وو خو هغه دغه تورونه رد کړل. د خبرونو پای
خبر نموله ازادي رادو واوریدل. ولانی خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقاف رئیس عبد الظاهر حقانی نن په یو ځان مرګ برید کې وژل شو.
حاج اوقافو رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دی او نه کسان نور ټپیان دي.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو مشران وایي حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې راپورته شوې لانجه هواره کړي.
فکر کوم چې دغه هیئت هم چې دا باصلاحیته نه ده، یو چې دا کسانو تر تاثیر لاندې ده. فکر نه کوم چې موږ غوښتنه په دې رسېدګي وکړي.
افغان ولسمشر د ملي شورا د نوي کاري دورې پیلېدو ته په پرانیستونکو وینا کې ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
برگزاري انتخابات پارلماني او انتخابات ریاست جمهوري در زمان معین آن هم به عدمی و اجتناب ناپذیر است.
خلک د ملي شورا له کار راضي دي.
شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې.
په نړیوال موضوعات کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. ازادي راډیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. مخکې به کورنوي خبرونو کې مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس عبد الظاهر حقانی په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. له دې مخکې هم ویل کېږي چې پر هغه د ځان وژونکو حملې هڅه شوې وه. له جلال آباد زموږ همکار د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په لیکه دی. عابد صاحب، خبرونه تخره غلاست باندې معلومات ورکړي چې دا پیښه څه وخت رامنځته شوه او څومره مرګ ژوبل لري پر ظاهر حقانی سربیره.
بلې، نن ماسپښین شاوخوا 3 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې ته د درمسال چوک سره نږدې بلکپه چوک کې د حج او اوقافو رئیس مولوي عبد الظاهر حقانی په موټر باندې پلی ځان وژونکي برید کړی دی چې په نتیجه کې پخپله د حج او اوقافو رئیس د موټر چلوونکي او یو تن د پوهنتون محصل چې دغه لارې نه تیرېده دا پکې وژل شوي دي او د ماشومانو په ګډون پکې ولستنه زخمیان شوي دي. د ولایت د رسنیو دفتر روسیار کام دغه ورکوي.
بله، د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟
بالکل، اتاوله خوګلنه وایي چې د ټپیانو روغتیا حالت د ډاډ وړ دی او داسې کومه جراحت دومره قوي نه دی چې مثلا ټپیان دې پکې د منځ لاړ شي.
د راپورونو له مخې مخکې هم په د ننګرهار د حج او اوقافو پر رئیس د ځان وژونکو حملې هڅه شوې وه. یو ورور هم وژل سوی و. څنګه شول چې له دغسې هڅې وروسته د هغه لپاره امنیتي تدابیر زیات نه شي؟
سره دې چې د سره خپل ساتونکي وو په امنیتي تدابیرو کې به ګرځېده، خو داسې یو مولوي وو چې به همیشه د ولسوالۍ په کچا د جلال آباد د ښار په کچا وته د زوم په کچا د علماو لوی لوی غونډې را بللې او د نظام په ملاتړ به یې داسې پروګرامونه جوړول او د حیات او حدیثو په رڼا کې به یې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ګڼله او تر څنګ به لوی لوی غونډو کې هم دغه سي تکرارونه کول او دغه جنوسنۍ جګړه چې په افغانستان کې ده د یو نیابتي جګړه ګڼله او د علما به دې ته دشمن کول چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړي او ولسونو ته د سولې او د امن پیغام ورکړي. همدارنګه به چې کله میډیا ته هم مخامخ شو نو په ډېر جرأت سره به یې دغه ځانمرګي بریدونه آرام ګڼل، په افغانستان کې روانه جګړه به یې ناروا ګڼله. نو د نظام یو ملاتړی مولی
وسله والو طالبانو ویلي چې دغه ځانوژونکي حمله دوی نه ده کړې، څه ویل کېږي چې دا د چا کار دی؟
نو داسې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی چې موږ په هغه باندې تکې وکړو چې دا چا وژلی دی. خو مخکې هم څو میاشتې وړاندې د ده په خپل کلي کې په سخرود کې هجرت کړي چې د جمعې د لمانځه وروسته دې یوې غونډې ته همدغسې د نظام په ملاتړ باندې ګرانه کوله، یو ځانمرګي بریدګر په حجره ورننوتی او چې مخې ته یې ورور راغلی و، هغه چې ځان نه لیږولی ورور او څو تنه نور پکې وژل شوي وو او تپین شوي هم وو. او علاوه د نه دا د یوې مشهوري جهادي کورنۍ څخه وو چې د یو ورو قومندان هجرت یو سیال ته په خپل کلي کې د هجرت کلي په نوم دغه په نوم کلم جوړ دی، د جهاد په اوایلو کې دغه څه په جنګونو کې له منځه تللی وو.
تاسو چې هلته یاست ننګرهار او زاله نږدې څاره یا په وروستیو کې ورته د مرګ ګواښونه شوي وو، د کوم په دې اړه څه رسنیو سره کومه موضوع شریکه کړې وه یا امنیتي چارواکو سره؟
دوی خو همیشه د مرګ د ګواښ سره مخامخ وو، خو دوی داسې رسنیو ته کله نه دي ویلي چې مثلا دې ته مرګونی ګواښونه دي. خو دغسې اشخاص چې د نظام ملاتړي وي او بیا او دینی علمان علما راټولولی شي او هغوی ته د نظام په ملاتړ خبره کولی شي، نو دا حتماً دغسې بریدونو یعنی احتمال وي چې ښکار شي.
باز محمد عابد د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال، یو دنیا مننه قدر منوردونکو و موردل چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی نن په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. له هغه سره یو ځای موټر چلوونکی او دغه راز یو لاروی چې د پوهنتون محصل په دې پیښه کې هم وژل شوی او دغه راز ولستنه نور د ماشومانو په ګډون هم ټپیان دي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی لکه څنګه چې مو واوریدل یو د افغانستان د اوسنی نظام ملاتړی و او تل به په غونډو کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله. ښاغلی حقانی په داسې حال کې وژل کېږي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ په جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او دغه راز د اندونیزیا د عالمانو یوه لویه غونډه جوړه شي. د دې غونډې لپاره هم ترتیبات نیول شوي. شاوخوا 15 درې وړو هیوادونو دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له اړخه یا د شریعت له اړخه څیړي او ویل کېږي چې ممکن یوه فتوا هم پکې صادره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو مشران وایي حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې راپورته شوې لانجه هواره کړي او که په دې برخه کې جدیت ونه ښیي دوی به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په خپله اقدام وکړي. د دغو اعتراض کوونکو اعتراض نن 15 ورځې ته غځېدلی. د غزنی د ولایت مقام مخې ته د پلتۍ وهلو سربیره د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لانجې د هوارې لپاره سیمې ته له کابل هم یو پلاوی تللی، خو د اعتراض کوونکو مشران وایي چې دغه پلاوی دومره صلاحیت نه لري چې د دوی ستونزې هواره کړي. لارون کوونکو وایي تر غریب د عدالت غوښتنې د اعتراض دوام ورکړي چې حکومت غوښتنې نه وي منلي. نور حال د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام پر پورت کوي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اعتراض کوونکي وایي له کابل د ورغلي پلاوی او د دوی ترمنځ خبرو اترو ځکه نتیجه نه ورکړي چې په وینا یاد پلاوی د دوی غوښتنو ته رسیدنه نشي کولای. د دې لاریون کوونکو یو تن مشر نقیب الله خاکسار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې غوښتنې نه وي منل شوي تحسن به دوام ولري او د کابل کندهار لوی لار به د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
فکر کوم چې دا زندگی وکړي که دمو غوښتنې ونه منل شي ممکن دا خلک نور بیا له دولت نه امید شي بیا به دا خلک ځي قرباغ ته بیا به خدای نه خلاص قرباغ کې یو جنگي یو قومي جنگ رامنځته کیږي دا خلک بیا خپل مټ باندې ځي.
ښاغلی خاکسار وویل که حکومت په دې مسأله کې له ناغېړۍ کار واخلي نو لرې نه ده چې یا د مسله نوره هم پراخه شي چې بیا به یې هیڅوک د کنټرول وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د غزني د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل شول، یوه ښځه ټپي شوه او د همدې کورنۍ دوه غړي برمته شول. راپورونه وایي چې مسأله د شیرآباد او نیختي کلي د اوسېدونکو ترمنځ د اوبو په سر رامنځته شوې ده. لاریون کوونکو ویلي حمله کوونکي د نیختي کلي سیمه ییز پولیسو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته د لاریون کوونکو د ادارت کړي او ویلي دي چې د ملي اردو له یونیفورم نه په ګټه اخیستنې یوې ډلې سیمه ییزو خلکو په یاد کور حمله کړي او مرګ ژوبلې اړولې ده. د همدې پیښې په غبرګون کې د قرباغ ولسوالۍ سلګونه اوسېدونکو له تیرو څلورو ورځو را په دېخوا په لاریون لاس پورې کړی. د قرباغ په مشکي سیمه کې د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې او د مرکز غزنی په تخار دروازه کې د تحسن خیمه وهلې ده. خو پښتنه دا ده چې په تیرو پنځو ورځو کې ولې سیمه ییز امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د لاریون کوونکو روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ورته ځواب وایي.
ظاهرې په لومړۍ ورځ باندې قومندان صاحب د امنیې، قومندان صاحب د ګارنیزون او معاون صاحب د امنیتي ملي قرباغ ته لیږل شوي وو. کله چې قرباغ ته رسېدل هلته طالبانو لخوا ورباندې حملې شروع شولې، او کله چې له هغه ځایه بیا دوی حرکت وکړه هلته تللي دي خاد نیختې ته او د شیرآباد تر څو هغه قاتلین پیدا کړي او یا هغه دوه کتنه چې له هغوی سره دي هغه را خوشې کړي. خو خواشنۍ سره به دا ووایو چې هغه خلک له سیمې نه فرار کوي، د تښتېدلي دي.
په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازي بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د غزنی د مسالې د حل په هدف دی ژر تر ژره اقدام وکړي. د مدني ټولنو استازو تیر ورځ د اصولیز لاریون پر مهال وویل که حکومت ژر تر ژره د دغه شخړې د هواري لپاره لاس په کار نشي نو یا د ستونزه به ډیر ژر په یو ناورین بدله شي. د برمته شویو کسانو را خوشې کول، د وژونکو نیول او پالني ډول پاشه د مجازات محکومول، د پیښې هر اړخیزه څېړنه او په کې لاس لرونکي کسان مجازات کول او زیانمنو کورنیو ته د اوختو زیانونو تاوان ورکول د دغه لاریون کوونکو مهمه غوښتنې دي.
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هغه به په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. غنی دا څرګندونې نن د ملي شورا د 14مې دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې د انتخاباتو کمیسیونونو کې به د هر ډول بهرنیو مداخلو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال پرې رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره حکومت د راتلونکو ټاکنو د بودیجې او امنیت ټینګښت ته آماده ده. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د 14مې دورې د اتم کال په پرانیز غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید پرته له کومې بهرنۍ مداخلې په بشپړې خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په خبره د ولسي جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو په نیټه کې په هیڅ صورت بدلون نشي راتلی او په خپل ټاکلي وخت سره به ترسره شي. د وایي په خپل ټاکلي وخت سره د ولسي جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر ده چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکي امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. همداراز د اساسي قانون په بنسټ ولسمشري ټاکنې د 1499 لمریز کال تر پسرلی یعنې له 1400 میاشتو څخه په کمه موده کې باید وشي. خو یو شمېر مدني بنسټونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي د انتخاباتي کمیسیونونو چارو ته په کتو په خپل ټاکلي وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدل ناشونی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ورځې وړاندې ویل چې د وخت د ضایع کېدو او په کمیسیون کې د یو شمېر ستونزو له کبله شاید د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په ځنډ سره ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي که دغه انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره نشي نو ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تاریخ هم منفي اغېز وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو جانداد سپینغر وایي دا چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او نه هم د درغلیو د مخنیوي لپاره کومه ځانګړي تګلارې جوړ شوې، نو په دې اساس د سرطان په شپړسمه د ولسیرګي او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه ښکاري، خو نوموړی د راتلونکي کال په یو بله میاشت کې د ټاکنو ترسره کېدو ته هیله مند دی.
اول خو هغه تاریخ چې ولسمشر وایي که هدف یې شپاړسم د سرطان دی، کوم تاریخ چې کمیسیون د مخې نه اعلان کړی و، ناممکنه ښکاري چې موږ شپاړسم د انتخابات د سرطان انتخابات ولرو. او که هدف یې دا وي چې په 1999 کال کې به موږ انتخابات کوو، بیا یو فرصت شته دی، یعنی موږ تر میزانه پورې یو فرصت لرو.
د ښاغلي سپینغر په باور نامنی او د یو سیاسي اجماع نه موجودیت هغه نورې ستونزې دي چې د انتخاباتو ترسره کولو په وړاندې خنډونه جوړولی شي. که څه هم ولسمشر په ټاکنیزو چارو کې د هر ډول مداخلو د مخنیوي خبره وکړه، خو ښاغلي سپینغر وایي د انتخاباتو نه د سر بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د بهرنیو مداخلو په تړاو اندېښمن دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مرید الف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د نوې د کاري دورې پیلې دوته په پرانستون کې وینا کې ویل چې د افغانستان د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو او د غراز د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هغه به په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. افغان ولسمشر د غراز له حکومت سره د ملي شورا همکاري هم وستایله، ویل چې د دغې همکاري په نتیجه کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه شوي دي، خو آیا عام خلک د ملي شورا له کاره راضي دي؟ د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس د کابل له څوتنو ښاریانو او د غراز د چارو لکتونکو سره په دې اړه غږېدلی.
په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د اتم کال پرانسته وشوه، یو شمېر کارپوهان او عام خلک بیا د ملي شورا د کار دوام ته خوشبینه نه دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا ډېرو غړو د ملي ګټو پر ځای تر ډېره شخصي ګټې پاللې دي.
عطا رحمان هم د کابل اوسیدونکی، څه رقم چې خبرې منن شورا پرانستل شوه او تر کومه حده چې زه معلومات لرم شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې
استازی وټاکو چې هغه حقیقتا په دې ملک په درد بخور په دې وطن په دې زورولو خلکو باندې دا نمایندګي وکړي.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم په کابل کې د ځوانو پولیسو افسرانو یوې غونډې ته په خبرو کې د ملي شورا له غړو وغوښتل چې د شخصي کارونو لپاره د وزارتونو حکومتي ادارو ته نه ورځي. ښاغلي غنی په یادناسته کې همداراز ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې که وکیلانې شعبو ته ورغلل جریان د ثبت او په رسنیو کې دې خپور کړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي د ملي شورا تر ټولو مهمه دنده د حکومت پر کړنو څارنه ده، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله دغه شورا په دې مسلې کې پاتې راغلی.
هغومره چې قانوني صلاحیتونه او اجرایي صلاحیتونه ولسي جرګه ملي شورا په واک کې لري د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې، نو بنا پر دې باندې ډېری مسایل دوی نه نیمګړي پاتې شوي دي، د حکومت نه په نظارت کې پاتې راغلي دي، یا همدارنګه د یو مسلکي متخصص کابینې په شتون کې چې دوی باید رایه ورته ورکړي پاتې راغلي دي.
خو د چهارشنبې په ورځ افغان ولسمشر د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د اتم کال په پرانیستغونډه کې وویل چې د ملي شورا له همکارۍ پرته د اکثرو موجوده پرمختګونو امکان نه و. د ښاغلي غني په خبره ملي شورا په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 300 قوانین او تقنیني سندونه تصویب کړي دي چې په وینا یې دا یو لوی کار دی. ملي شورا ته د متوجه انتقادونو په اړه د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و مورید چې د ملي شورا د اتم کال شپاړسمه کاري دوره نن د ولسمشر غني په وینا پیل شو. د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې لپاره په رخصتۍ تللي وو. د دغو غړو د رخصتۍ یو اصلي هدف دا دی چې وکیلان له خلکو سره نږدې وویني او د هغوی ستونزې واوري. دا موضوع مو نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې وڅېړله او له تاسو مو واورېدل چې آیا د ملي شورا غړي که هغه د ولسي جرګې غړي دي او که د مشرانو جرګې غړي د په دې یوه نیمه میاشت کې ستاسو سیمې ته درغلي وو، له تاسو سره یې غونډې جوړې کړي او ستونزې له نږدې اورېدلې که نه. ډېری د ازادي راډیو اورېدونکو وویل چې یو وکیل هم په سترګو نه دی لیدلی. د څو تنو نظرونه به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم صفال خبر کوم لغزین ولایت موږ برکله هم د نه تیر وکیلانو ته نه دوه وکیلانو ته او ما برای ورکلو نه به نه ته خوښ یو په مشکلات د ستدګی نه کړی
خو د کوټه په پرفر دی وکیان کو ته خدمت کړی دا خو کور نه خوشاله دي. نور اکثرا تقریبا په تلو کې نه نوې پیسې دی خلک راضی نه دي.
الو السلام علیکم زه کوم دا رسې اطلاق خبرې کوم وکیلانو مبارک وکیلانو به څوک نه راځي دی خپل جمعیت خدمت کوي خپل خلک خدمت کوي عوام خلک خدمت لري کړي خدمت کوي چې دی خیش خاله دی چې کداران دی د دې په شی هیڅ پاده کوي
سلیم اشنام له کندار دغه کوم وکیل صاحبان چې دی یا سناتور صاحبان چې دی دا د هغو خلکو په رائے باندې تللی دي چې تاسو واردل در رسنی د لارې استاد رادیو لاش د خلکو ګوت کې پریس ولې په دغه ورځ کې دوی ته انتخابات وسوله او دوی ته خلکو رائے ورکړې د رائے د مرکزونو پرې نور شې دی ولاړه د خلکو اوس نه پوهیږي د وکیل صاحب وظیفه چی ده د وکیل صاحب دند چی ده که وکیل د دولت او د ولس مابین یو پول خدا نه دی دا پول نه دی نو دی کزه د توانش په دغه کال په کندهار کې ما د کوم وکیل صاحب غونډه نه دا ورېدلې نه خبر سوي چې کوم سناتور صاحب راغلي د خلکو سره کتلې یا کوم وکیل د پارلمان راغلي د خلکو سره کتلې دي
ټوله خبرې کوم د پروان ولایت کو زبی ولسوالۍ چې وکیلان تاسو ګوري غریب وکیل د سره ستدای نه وکیلان خپل چې کوم یو دي دغه پیسې د کوم کړې د خارته حساب کتاب د کوم کړې چې کارونه دی وایي تجارتي سیستم برابر کړی دی په دې وطن کې چې کوم دی د دې په چوکۍ باندې ولانجا یې غیږی دی ونیولې په پارلمان کې
د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې خپل سیمو ته د ملي شورا د غړو د ورتلو یا نه ورتلو په اړه نظریات سره شریکول لکه څنګه چې مو اوریدل اکثرا د اوریدونکو وویل چې د ملي شورا یو غړی هم په دې ژمي پر رخصتۍ نه دی ورغلی خیر په هر صورت که راتلونکي انتخابات وشي نو ممکن بیا هم د ولسي جرګې غړي هڅه وکړي چې خپل سیمو ته لاړ شي او د ملي شورا ته د تلو یا د ټاکل کېدو لپاره د خلکو ملاتړ جلب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د شمالي کوریا په اړه یو نړیواله موضوع راخلو په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې په دې وروستیو کې یو لړ خوشبیني زیاته شوې خو د امریکا متحده ایالاتونو پرون بیا په شمالي کوریا یو لړ نوي بندیزونه لګولي. سالم محمد صالح تبغوښ شو
د امریکا متحده ایالاتونو د سه شمې پورز په رسمي ډول اعلان وکړ چې شمالي کوریا د دغه هواد رهبر ناساکا ورور په مناسبت کیمیاوي مواد وژلې او پر پینګیانګ انتقاد وکړ چې په یو نړیوال هوایي ډګر کې کیمیاوي وسیله کارولې ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ناساکا ورور کیم جونګ نام تیر کال د ماليزیا په کوالالمپور هوایي ډګر کې وژل شو. دا راپور ورکول شوی و چې دوه شزو د ګڼو کسانو په حضور کې د هغه پر مخ کیمیاوي مواد وپاشل. دا پیشه په ډیپلوماتیک ډګر کې یو ټکان و چې په شمالي کوریا کې د غندنو سبب شو. ویل سی وی یو شزه د انډونیزیا او بل د ویتنام د چې اوس دواړه په ماليزیا کې محاکمه کیږي. پر دوی تور پورې د چې پر کیم جونګ نام یې چې په چین کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه د وی ایکس په نوم دغه زهرجن کیمیاوي مواد پاشلې دي. دغه شوز ویلي دوی ظاهرا د ټلویزیون د یو تنزیه پټې کمرې ته ورته د یو پروګرام لپاره ګمرل سوي او خطا وتلې دي. د راپورونو په حواله دغه د سیسه د شمالي کوریا د یو ډله جاسوسانو لخوا تر هڅوي چې وروسته له دغه هیواد څخه تښتېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت ویلي د امریکا حکومت د شمالي کوریا د رهبر د ناساکا ورور کیم جونګ نام د مرګ د علت د څېړنې لپاره د فبروري پر 22مه خپل اراده څرګنده کړه. هغه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وروسته له هغې چې د دې وژنې په اړه معلومات رسمن خپاره سول پر شمالي کوریا د دوشنبې په ورځ تازه بندیزونه ولګول سول. هیدر ناورت ویلي د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف لکیمیوي وسلو کار اخیستل یو ځل بیا د شمالي کوریا د مسؤلیت نه اخیستنې ماهیت ښکاره کړ او دا یې جوته کړه چې موږ داس یوه شمالي کوریا نوسو زغملی چې ویجاړوونکي وسلې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا وضاحت نه دی ورکول سوی او نه هم مدارک وړاندې سوي چې امریکا څنګه دغې نتیجې ته رسېدلې ده. که څه هم د دې پیښې له کبله امریکا پر شمالي کوریا یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول خو تر دې مخکې سیال هیواد جنوبي کوریا ویلي وه چې پینګیانګ د اټومي موضوع له کبله د دریدلي حالت د ختمولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښوولی دی. د امریکا د قانون له مخې کله چې کوم هیواد د کیمیاوي یا هم بیولوژیکي وسلو له بندیز څخه سرغړونه کوي د دغه هیواد پر تولیداتو یا هم وارداتو بندیز لګول کیږي. پر شمالي کوریا له مخې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا شدید بندیزونه لګول سوي او ګمان کیږي چې دغه تازه بندیزونه به پر دغه هیواد ډیر لږ اغیز وکړي.
په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. خو له ازادي راډیو سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکارې فرشته نګاه ته سپارم چې له نوې مطالبه سره سړیو ته راغلې.
تشکر نوري اسنوري، خسته نباشین، شامتان بخیر.